درنو اوریدونکو سلام، نن یک شنبه د تلی یا میزان میاشتې درویشتمه نیټه ده او د روان میلادي کال د اکتوبر 15مه نیټه ده. د نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. په دې خپرونه کې ګڼ راپورونه لرو، خو په پیل کې هم خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیعهګانو پر یو جماعت د جمعې ورځې حمله وغندله. امنیت شورا بیگانه وخت په یو بیان کې دا یو بیرحمانه حمله بللې. د دې چودنې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودلې او ویلې دي تروریزم چې په هره بڼه وي سوله ګواښ، یو له تنظیمونکو او تمویلونکو سره یې باید حساب کتاب وشي. د جمعې په ورځ د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې د امام زمان په نوم د شیعهګانو په یو جماعت کې چودنې د طالبانو د سیمیزو چارواکو په وینا و تن لمونځ کوونکي ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. د افغانستان او ایران ترمنځ د قونسلي چارو په څلورمه غونډه کې په ایران کې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د طالبانو حکومت د ډیپلوماتانو پر زیاتولو خبرې شوې. دا د ورځنۍ غونډه د روانې تلې میاشتې په 18مه او 13مه په کابل کې جوړه شوې وه، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې خبر ورکړی. په بیان کې راغلی چې دواړو خواوو د بندیانو د لیږد او په ایران کې د دیره افغان کډوالو ته د قونسلي خدمتونو د برابرولو لپاره د ډیپلوماټانو د شمیر د زیاتولو پر اړتیاو خبرې کړې. په بدخشان کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس حکمت الله محمدي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د یوان ولسوالۍ پر سر صفحه سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو پیکاپ ډوله موټر له سړک واوښت. له بلې خوا په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او د 45 تنو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د سړکونو د خرابې او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه وخت نا وخت د دا ډول پیښو راپور نه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت ستره محکمه وایي چې د هرات او بادغیس ولایتونو له زندانونو څخه یې له 500 زیات بندیان خوشې کړي دي. د سترې محکمې د اماړیکو ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د دې محکمې د وړاندیز له مخې د جنوب لوېدیځ زون د تمیز لوی ریاست او د هرات او بادغیس د مرافع محکمو یو درې کسیز پلاوی د دې ولایتونو له زندانونو څخه لیدنه وکړه او د وضعیت له څېړنې وروسته یې پرېکړه وکړه چې د 114 ښځو په ګډون ټول 528 بندیان له بنده خوشي کړي. بیان زیاتوي چې په دې ډله کې هغه کسان خوشي شوي دي چې د حق الله داونه لري او د حبس زیاته دوره یې تېره کړې ده. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دې بندیانو د خوشي کېدو یو بل دلیل دا و چې په وروستۍ زلزله کې د هرات او بادغیس د زندانونو ودانۍ زیانمنې شوې وې او د نړېدو ویره وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر وایي د غزې په تړانګه کې وضعیت کړکېچن دی. مارتین ګریفټس پرون په یو بیان کې له ټولو ځواکمنو هیوادونو وغوښتل چې د جګړې قوانینو ته د درناوي د یقیني کولو لپاره له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ښاغلي ګریفټس په وینا په تیرو څو ورځو کې د حماس ډلې د جنګیالیو او اسرایلي اقداماتو او لفظي ګواښونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. ګریفټس زیاته کړې چې ملکي وګړي او تاسیسات باید خوندي وي. د فلسطیني حماس ټلې وسلوال د اکتوبر په 10مه د سرحد واوختل او پر اسرایلو یې برید وکړ او د اسرایلو پوځ په ځوابي اقدام کې د غزې په تړنګ کې د حماس پر اهدافو حمله پیل کړې. او د اوکراین د ختیځ او جنوب سیمه ییز چارواکي وایي روسي ځواکونو پرون یو ځل بیا په دې سیمو کې پر ملکي اهدافو بمباري وکړه. د چارواکو په وینا په دې حملو کې یو تن وژل شوی او له شلو زیات ټپیان دي. د خرسون والي الکساندر پروکودین پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلی چې د روسیې له حملو وروسته د 25 کلنې ښځې مړی د ویجاړې ودانۍ له کنډوالو لاندې ترلاسه شو. د اوکراین د ختیځ دونیسک سیمې د پوځي قومندانۍ د سرپرست ایهور مرزور په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې د استوګنې پر ښارګوټو د روسي ځواکونو په بمباریو کې 22 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. پر اوکراین د روسیې له بېدلیله یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24مه پیل شو تر اوسه روان دی او په دې ترڅ کې د دونیسک سیمې په بخموت او دیوکا ښارونو کې د جګړو انخاتو د پراخېدو خبرونه ورکړل شوي. خبرونه مو اوریدل پرونه خبرونه کې به ووري. د طالبانو حکومت وایي چې یو پلاوی به ډیر شر چین ته سفر وکړي او هلته به د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. چې چین له طالبانو او طالبان له چین څخه څه غواړي؟
چینایان کې تلیواله دي چې د افغانستان د معدنونو نه استفاده وکړي.
په هرات کې ځینې زلزله ځپلي وایي له زلزلې وروسته د څاګانو اوبه خړې شوې او اوس پاکې اوبه نه لري. سرګونو کسانو پرون د فلسطینیانو په ملاتړ د برېټانیا په پلازمینه لندن او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې. د دې ترڅنګ نور راپورونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د طالبانو حکومت وایي چې یو پلاوی به ډېر ژر چین ته سفر وکړي او هلته به د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت روسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو داسې ښکاري چې چین غواړي د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان سره خپلې اړیکې تودې وساتي، او ځکه یې تېره میاشت د دې هیواد سفیر د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته خپل اعتبار لیک هم وړاندې کړ. چین له طالبانو او طالبان له چین څخه څه غواړي؟ په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو تر ادارې لاندې د سوداګرۍ او پنګونې د خونو ویاند ویلې دي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی براتلونکي ونې په چین کې د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د راتلونکي ونې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د چین په پلازمینه پیکینګ کې جوړ شي. اخونزاده عبدالسلام جاوید لرویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نور الدین عزیزی به پر روانو ورځو کې پیکینګ ته سفر وکړي. ویان زیاته کړه چې ښاغلی عزیزی به لوی پانګوال افغانستان ته راوبولي. که څه هم د چین په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو چارواکو او وزیرانو څو ځلې په هغو غونډو کې چې تر ډیره د افغانستان پر مسایلو متمرکز وي د ګډون لپاره د هیواد ته سفرونه کړي. خو د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د یو کمربند یوې لارې غونډه له هغو مهمو څو اړخیزو غونډو څخه ده چې طالبانو ته د ګډون بلنه پکې ورکړل شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان له چین څخه او چین له طالبانو څخه څه غواړي. د سیاسي چارو د شنونکي محمد اسحاق اتمر په باور چین د افغانستان د طبیعي زیرمو او قانونو په لټه کې دی.
چینایان دې تلیواله دي چې د افغانستان د معدنونو نه استفاده وکړي، نو په دې بنیاد باندې طالبان ډېر لیواله دي چې سمدلاسه دستي دوی ته پیسې ورشي. چین یو بل تشویش همدا لري چې د چین دغه لویه سرمایه‌ګذاري چې په سیمه کې دی او هغه د سپیک د یو لارې یو کمربند پروژه دی د واخان د لارې نه بیا دغسې په ایران او یا منځنی آسیا باندې دوی خپل تجارت اروپایي هیوادونو ته ورسوي.
افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې پراخې طبیعي زیرمې لري. د تیر جمهوري نظام یو وزیر په 2010 کال کې اټکل کړی و چې دا هیواد له مسو نیولې تر سرو زرو او لیتیمو پورې پراخې طبیعي زیرمې لري چې لاس یې نه دی خوړلی او د یو او درې ټریلیون ډالرو ترمنځ ارزښت لري. که څه هم د دې زیرمو د اصلي ارزښت اټکل تر اوسه نه دی شوی. ویل کیږي چې چین له طالبانو سره د هغو طرحو په اړه د خبرو په حال کې دی چې د لوګر د عیناک د مسو د کان په اړه له پرزیدلي جمهوري نظام سره موافقه پرې کړې وه. چین له طالبانو سره خپل اړیکې پراخ کړې دي او لومړنی هیواد دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل کې نوی سفیر وټاکه او همداراز په افغانستان کې د قانونو په لویو پروژو کې پنګونه کړې ده. د چین سفیر تیره میاشت خپل اعتبار لیک د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته وسپاره، خو ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ د شارج دافیرانو تر کچې ساتلې دي او ځکه نو حکومت ته د هغو د رسمي اعتبار لیک وړاندې کولو ته اړتیا نه پیښیږي.
و موریدل چې د طالبانو حکومت وایي چې یو پلاوی به ډېر ژر چین ته سفر وکړي او هلته به د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي.
azadiradio.com
په هرات کې ځینې زلزلہ ځپلې او مرسته رسون کې وایي ل زلزلې ورسته د څاګانو بخړې شو یا اوس پاکي وبنه لري. دوی ازادي رادیو ته وویل ل زلزلې ورسته په ځینو سیمو کې کاریزونه هم وچوي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د والی ویان هم د ستونزې تاییدوي، خو وایي ولایتي ادارې ل مرسته کوونکو موسسو سره په ګډه هڅه کوي چې خلکو ته د څښاک پاکي اوبه ورسوي. په هرات کې ل زلزلې یوونه تیر شوه، خو لا هم خلک په بیړني وضعیت کې دی او د څښاک ته پاک اوبه تر څنګ د ژوند نورې لمړنۍ اسانتیاوي نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
هرات کې ل زلزلې یوونه تیرېږي، خو لا هم زلزلې ځپلې د ډېرو لمړنۍ اسانتیاوو په برخه کې ل ستونزو سره مخ دي. د څښاک پاک اوبه ته نه لاسرسی یو له دغو مهمو ستونزو څخه ده. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي او یو تن زلزله ځپلی سخی وای چې ل زلزلې وروسته د دوی په سیمه کې اوبه د څښلو وړ نه دي. سخی آزادۍ رادیو ته وویل:
نو دا قریه چې زلزلې شوې، دا قریه چې نړیوالې دي، دا خداتان او کاریز او کتا او ګرد او بخو خریشي هم دي، اوبه بندې شوې هم دي. چې هغه بل ځای وته چې هغه کاریز او کاریز بند شوی، موږ کړی چې دا موږ کړی چې زلزله توونه لري.
مجیب چې زلزلہ ځپلو سیمو ته یې په تیرو څو ورځو کې مرستې رسولي، آزادۍ رادیو ته وویل چې په هغو سیمو کې چې زلزلې شوي، کاریزونه وچ شوي او د څاګانو اوبه خړې شوي دي. نوموړی وایي:
د حقیقت وو کاریزونه ټول خراب شوي وو، د څکو کو بنوې، یعنی په اکثره کلیو کې کاریزونه ړنګ وو، بېخي وچ شوي وو، بند شوي وو. نو څاګانې به هم طبیعي ده چې هغه به هم اوبه خړې شوي وي، ځکه ټول ځمکې لرزه کړې وه. د څکو د اوبو اشد ضرورت یې هلته.
د هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والی ویاند انصار احمد الیاس هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې هغو سیمو کې چې زلزله شوې د څښاک اوبه خړې شوې دي. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل:
هو، دا حقیقت دی. کومې سیمې چې متضرر شوې دي او هلته کلي خراب شوې دي، ورسره تر څنګ کوم کاریزونه او څاګان چې درلوده هغه هم تخریب شوې دي او اوبه په مکمله توګه یا له منځه تللې دي او یا هم خریسیوی دي چې قابل د استفادې نه دي.
نو موړی وای دوی لمرسته کوونکو ټولونو سره په ګډه هڅه کوي چې د پاکو اوبو د نشټون ستونزه زر تر زره هواره کړي. د هرات زلزله ځپلې سیمو کې پاکو اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي ستونزه داسې مهال رامنځته کیږي چې سیمه کې زیانمنو شویو ته پر وخت د مرستو د رسیدو برخه کې هم ځایي خلکو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې شکایتونه کړي دي. په هرات کې د شنبې او چهارشنبې د ورځو په زلزلو کې د طالب چارواکو په خبره له 4000 زیات کسان وژل شوي او پیان شوی او 1350 کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د سرې میاشتې ټولنې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په داسې حال کې چې نږدې 29 میلیونه افغانان لاله وړاندې بشري ناورین سره مخ و، په هرات کې شدید زلزلې، وچکالۍ، سیلابونو او اقتصادي ستونزو خلک نور هم وځپل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنر ری دی افغان زلزله ځپل یو لپاره د 4.4 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دا بیړنۍ مرستې د دې لپاره غوښتې ده څو زر تر زره د زلزله ځپل یو لاسنیوي وشي.
د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي د ناقانونه کډوالو لپاره لټاکل شوی ضرب الاجل وروسته به د پاکستان حکومت د دوی د وسیتو په اړه هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي. سرفراز بوکټي د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کسان چې په دغه هیواد کې د وسیدو قانوني اسناد نه لري له اکتوبر میاشتې وروسته به له پاکستان څخه وایستل شي. ځینې افغان کډوال وایي د پاکستاني پولیسو د زیاتو ځورونو له امله اړ شوي چې پاکستان پرېږدي، خو ځینې نور بیا وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته د بیرته ستنېدو لاره نه لري. نور جزئیات ته سنا کاکړ په دې راپور کې چې د یو افغان کډوال په غږ پیلېږي.
روحله یو له هغو افغانانو دی چې په خبره یې 30 کاله وړاندې په پاکستان کې زیږیدلی او په دغه هیواد کې د میرمنې او ماشومانو خاوند شوی، خو نوموړی وایي چې اوس د پاکستان د حکومت ګواښونو او د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله دې ته اړ شوی چې دا هیواد پرېږدي. هغه چې کډه یې بار او د خپلې کورنۍ غړي افغانستان ته د تګ په موخه د تورخم دروازې ته وړي، ازادي راډیو ته وویل چې د کور ټول وسایل یې په کمه بیه لیلام کړي دي.
پاکستانی
پولیس په اکثرو مواردو کې له افغانانو څخه پیسې غواړي، خو نوموړي ته ونه ویل چې چا ترې د لس زره کلدارو غوښتنه کړې وه. یو شمېر نور کډوال چې خبریالان د مدني ټولنې فعالان د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو غړي او هنرمندان دي، او د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وایي چې په سختو شرایطو کې دي او اوس افغانستان ته د بیرته ستنېدو لاره هم نه لري. د پخوانی نظام یو افسر چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
زموږ د ویزې وخت پوره دی. دوه درې ځلې مو یو انتیار دفتر ته مراجعه وکړه. موږ ته یو ټوکان راکړی چې کله یې پولیسو ته ښایي وایي دا د منلو وړ نه دی. اوس په یوه بې برخلیکه حالت کې یو چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته هم نشو تلای او نه هم دلته اوسېدی شو.
نوموړی وایي چې د خپلې پیټو دوسیې د طی مراحل لپاره پاکستان ته راغلی او له کوربه حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په داسې شرایطو کې د دوی وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی یو ځل بیا د روان کال د اکتوبر له میاشتې وروسته له دغه هیواد څخه د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی دی. هغه ویلي دی چې د ناقانونه کډوالو لپاره د ټاکل شوي مودې تر ختمېدو وروسته به د پاکستان حکومت د دوی د اوسېدو په اړه هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي. بوکتی د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د اکتوبر وروسته به د پاکستان وایستل شي. د پاکستان سرپرست حکومت دا هم ویلي چې په دغه هیواد کې د میشتو ناقانونو کډوالو لویه برخه افغانان دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت د دغه هیواد په مرکز اسلام آباد او د دغه هیواد په نورو ښارونو کې د ملکیتونو د غصب ضد عملیات په نوم یو نوی کمپاین پیل کړی دی. د پاکستان موقت حکومت د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یاد کمپاین په لړ کې د دغه هیواد د پلازمینې اسلام آباد په مارګله ټاون کې د ټکنالوژۍ د ملي ادارې ودانۍ ته څیرمه د افغان کډوالو یو شمېر کورونه نړولي دي. همدارنګه د اسلام آباد پرمختیایي ادارې په دې اړه په یوې اعلامیې کې زیاته کړې چې یو شمېر هغه کورونه او فارمونه ویجاړ کړي چې افغانانو په ناقانونه توګه جوړ کړي وو او پکې یې ژوند کاوه. د اکتوبر په لومړیو کې د پاکستان موقت حکومت څه باندې 1,900,000 افغانانو ته چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی وو چې د روانې میاشتې تر پایه دوی له پاکستانه ووځي که نه نو جبري ایستلو سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان تېره شنبه په یوه ګډه اعلامیه کې له پاکستان او نورو هیوادونو چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو کوربه دي وغوښتل چې د زیانمنو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دغو سازمانونو په وینا افغانستان ته په بیرته ستنېدو به هغوی له احتمالي ګواښ سره مخ شي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
زرګونه کسانو پرون د فلسطینیانو په ملاتړ د برېټانیا په پلازمینه لندن او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې. په عین حال کې پولیسو معترضانو ته خبرداری ورکړ چې هر څوک له حماس ډلې څخه ملاتړ وکړي نو بنیول شي. جزئیات په دې راپور کې.
د برتانیا په پلازمینه لندن او همدارس په منچستر، ایدنبرا او نورو ښارونو کې پرون د فلسطینیانو په پلوي په داسې حال کې مظاهرې وشوې چې په شاوخوا کې د پولیسو پراخ حضور محسوس و. په لندن کې معترضان لومړی د بی بی سي د ودانۍ مخې ته راټول شول او وروسته یې ماسپښین مهال د صدر اعظم رشی سوناک د دفتر مخې ته غونډه وکړه. ځینو معترضانو د فلسطین بیرغونه او هغه شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو د فلسطین لپاره ازادي، قتل عام پای ته ورسوي او پر اسرائیل بندیزونه ولګوي. دوی صدر اعظم سوناک ته هم د شرم شرم نارې وهلې. د الاقصی د ملګرو د کمپاین مشر اسماعیل پاتل فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې نه یوازې د برتانیا بلکې د ټولې نړۍ عادل خلک باید د روان حالات د پای ته رسولو لپاره پاڅیږي، او که داسې ونه شي نو د هغه په وینا په راتلونکو ورځو کې به یو ناورین رامنځته شي. د فلسطینیانو په پلوي په برتانیا او د افغانستان او ایران په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د مظاهرې داسې محل جوړیږي چې اسرائیلو د حماس ډلې د ځواک د ختمولو لپاره خپلې جګړې ته زور ورکړی او په روسي ورځو کې د غزې په ترنګ کې هوایي حمله کړې او د هغو ځمکنیو عملیاتو په درشل کې چې تمده په سیمه کې تر سره کړی لاسګونه زره سرتیری غزې ته نږدې تیار سي کړی دی. حماس ډله په برتانیا کې د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي او د دې هیواد د قوانینو لمخې د حماس غړي یا هغوی چې نور کسان په دې ډله کې غړیتوب ته رابولي تر 15 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. معترضانو ویل چې د غزې خلک بېګنا دي او اسرائیل اجازه نه لري چې دوی په دې خاطر چې فلسطینیان د قتل عام کړي. اسرائیل ټینګار کوي چې په غزه او د فلسطینی قلمرو په نورو سیمو کې ملکی وګړي په عمدي ډول نه پنهخه کوي. خو د اپوزیسیون کارګر ګوند په خوانی مشر جرمی کوربین چې اوس مهال د پارلمان خپلواک غړی دی په لندن کې په پرونی لاریون کې د وینا پر مهال وویل چې کڅوک په نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو باور لري نو باید هغه څه چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې کوي وغندي.
لا خبرونو ور اخوا
وس هم څو راپورونه نور هم شته خو تر مخ کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه دا چې د افغانستان په اړه څلې کلی مهم ټکی زموږ همکار راوړي.
لا متحده ایالاتونو څخه خبرېدونکې امریکن مجلې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی دا سمحال چې نړیواله پاملرنه پر نورو ځایونو ورټوله ده افغانستان کې بشری ناورین پراخي. د لیکنې لیکوال وایي اوکران کې جګړه او نړۍ کې نور کړکیچونه او ناورینونه د دې سبب شوی چې افغانستان کې د ورځنی ژوند لپاره ل روان مجادلې نړیواله پاملرنه واړوي. وړاندې افغانستان کې ورسته زلزلې ته اشاره شوی او ویل شوی چې دې زلزلې د افغانانو پر ستونزو نور هم ورزیات کړي. خو لیکوال وایي ورسره هم مهاله د اسرایلو په جنوب کې د اسرایلو د دولت او د حماس د وسلوالو ترمنځ ناڅاپي تاوتریخوالی لا افغانانو بشر دوستانه او رسنیزه پاملرنه هم واړوله. په هرات کې د تیر اونۍ زلزلو د غلط زرګونه کورنۍ بې کوره کړی چې د محل خوړو اوبو او سرپناته سخت اړتیا لري. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلک شپې تر شنه اسمان لاندې په پرانستي هوا کې تیروي. دا کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای د دې خلکو سره د مرستو لپاره د نږدې 4.5 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې ده. د انډیپندنت ریسپانډ بیا د 2023 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام لیکنه کړې چې د افغانستان په شمول پکې د نړۍ لس مخکښ لوبډلې لوبي. ریسپانډ د دې لوبو په لړ کې د یک شنبه په ورځ د افغانستان او انګلستان ترمنځ راتلونکي لوبي ته اشاره کړې ده. ورسپانې په 2009 کال کې د انګلستان لخوا د نړیوال جام د ګټلو یادونه کړې چې نیوزیلند ته یې له ماتې ورکولو وروسته خپل کړ. د افغانستان لوبډله به د خپل پیاوړي سیال په وړاندې نن د کابل په وخت لغرمې وروسته د نوي ډلې د کرکټ په لوبغالي کې د سیالۍ ډګر ته اوسي. انګلستان تر اوسه په روانو سیالیو کې د نیوزیلند په وړاندې ماتې خوړلې او له بنګلاديش یې لوبه ګټلې. افغانستان بیا تر اوسه په دې جام کې له هند او بنگلاديش سره لوبي کړې چې دواړه یې بایللې. د کرکټ د یو شمیر مبصرینو په وینا په هند کې د کرکټ د نړیوالې اتلولې د لوبو ډګرونه د کرکټ د افغان ستوري راشد خان په څیر د ورو توپ اچونکو لپاره مساعد دي. خو له بل پلوه د انګلستان لوبډله هم ډیره تجربه لرونکې لوبډله ده. انډیپندنت د 1915 کال راهیسې د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د استرالیا د پاموړ بریاو ته هم اشاره کړې ده. استرالیا په 1908، 1999، 2003، 2001 او 2015 میلادي کالونو کې د کرکټ د نړیوالو جامونو اتلولۍ خپلې کړې دي.
د زهره په نوم د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د خزو هنري ډلې له شاوخوا دوه کلن ځان وروسته خپل کنسرتونه بیا پیل کړل. نور جزئیات تابیدیس پوکمی پر راپور کې.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د هنري ډلې له کنسرتونو وروسته د زهره په نوم دغه انسټیټیوټ د خزو آرکستر هم په اروپا کې خپل کنسرتونه پیل کړل. ز زهرا د میرمنو آرکسټر له دوه کال ځنډ وروسته لومړی فعالیت د اکتوبر په 14مه د فرانسې د بایون په کوینټو تیاتر کې ترسره شو. په دې کنسرت کې د زهرا آرکسټر مشري پرتګالی موسیقي پوه په غاړه درلوده. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست آزادۍ رادیو ته وویل چې زهري هنري ډلې د 25 نویو موسیقي غږونکو سره چې ټولې ځوان نجونې دي د پرتګالی موسیقي پوه په مشرۍ خپل فعالیت بیا پیل کړی دی. هغه د طالبانو تر واکمنې وروسته د دغه آرکسټر د لومړي کنسرت په اړه وویل:
ای اجرا باغ استقبال بسیار گرم
دا پروگرام د خلکو لور ډیر وستایل شو او لیدونکو ولاړ جونه ډیر تشویق کول انکور یا ورسه اجرا هم زموږ د جونو لخوا وشو
الهی وجود داره انکور یا پارچه نهایی پارچه ختم
ښاغلی سرمستوی دا ځل دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د ټینګښت او د افغان هنرمندانو او موسیقي د حقونو د پرځای کولو په پیغام سره چې د طالبانو لخوا تر پښو لاندې شوي خپل فعالیتونه پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه دوی په پام کې لري چې زهره هنري ډله به په هسپانیې کې هم خپل ورته فعالیت ترسره کړي. د زهره د ښځو آرکسټر یوې غړې فریدې احمدي چې په دې ټیم کې وایلون غږوي د شنبې شپې د کنسرت په اړه آزادۍ رادیو ته وویل:
ما همګي خیلی هیجان
زده موږ ډېر هیجان درلود. خوشاله وو چې له دوه کلونو وروسته د سټیج په سر پروګرام وړاندې کوو. موږ د افغانستان د ښځو غږ یو.
زهرا یو بل انجلۍ چې چاربیټ غږوي د کنسرت د لیدونکو د هرکلی په اړه وایي:
د خلکو هرکلی ډیر تود و. زموږ پلانونه دا دي چې د زهرا آرکسټر لپاره ډیر پروګرامونه وړاندې کړو تر څو د افغان نجونو کار نړۍ ته وښیو او د افغان ښځو او افغاني موسیقي غږ واوسو
زهرا د ښځو آرکسټر چې له ځوانو نجونو څخه جوړ دی په 2015 کال کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په چوکاټ کې رامنځته شو چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې ګڼ کورني او بهرني پروګرامونه ترسره کول. د دې هنري ډلې یوه ننداره په 2013 کال کې په لندن کې شوې وه چې ښه تود ارکلی یې وشو. خو د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په بیا ځل واکمنۍ سره د زهرا آرکسټر د غړو په ګډون د افغانستان د ملي موسیقۍ انسټیټیوټ غړي پرتګال ته کډوال شول. تر دې مخکې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ د ځوانانو هنري ډلې په 2022 کال کې په اروپایي هیوادونو کې خپل کنسرتونه پیل کړي وو.
نن د کرکټ په 500 نړیوال جام کې دفاعي اتل انګلستان او د افغانستان لوبډلي د سیالۍ ډګر ته وځي. د نننۍ سیالۍ په تړاو د افغانستان روزون کې ډلګۍ هیله مند ده چې لوبډله به ښځلېږي. پوره تفصیل بختیار ساحل وړاندې کوي.
تاکر شوی چې نن د 500 نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان خپل دریم سیالي د دفاعي اتل انګلستان پر وړاندې ترسره کړي. دغه سیالي به د کابل پر وخت تر غرمې وروسته یوه بجا د هند په پلازمینه ډیلی کې پیل شي. افغانستان خپل لومړنۍ دوه سیالۍ بنگلاديش او هندوستان ته په ډیر تفاوت بایللي او اوس د نمرو په جدول کې وروستی مقام لري. انګلستان چې خپل لومړۍ لوبه نیوزیلند ته بایللې وه په دویمې سیالۍ کې بیا بنگلاديش ته نسبتا لویه ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې لوبډلې تر لوبې یوه ورځ وړاندې هم د لاخه چمتووالي په موخه تمرینات ترسره کړي دي. د افغانستان ملي لوبډلې سر روزون کې جناتن ټراټ په رسنیز کانفرنس کې ویلي افغانستان د دې وړتیا لري چې سترې لوبډلې ماتې کړي. د نوموړي په باور لوبډلې وروستۍ لوبې هم ښه ترسره کړي دي او ډاډ یې وښود چې انګلستان سره به ښه لوبه وکړي. هغه ویلي:
زه فکر کوم افغانستان د دې وړتیا لري چې هر لوبډله ماته کړي. موږ په تیرو لوبو کې هم نږدې شوي وو چې خپل سیالان مات کړو. یوازې مهمه دا ده چې پر ځانونو باور پیدا کړو او خپل وړتیاو سمه ګټه واخلو. هیله من یم چې دا کار به وکړو. موږ به په انګلستان ډیر فشار راوړو.
دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رزقان احمدزی هم د انګلستان پر وړاندې د خپل لوبډلې له چمتووالي ډاډمن دی. خغلی احمد زی ازادي رادیو ته په ورا لګلی پیغام کې ویلی دی:
ټول نو د انګلستان په خلاف باندې هم د لوبي لپاره پوره تیاری مرته کړی دا خبره ده چې په دې میدان باندې تیار موږ لوبه کړی ده. نو د موږ د بیټسمنانو لپاره او د بولرانو لپاره د هند سره میچ نه پوره یو 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 زده کړه به کړی چې سره کومه بولینګ تر سره کوو او بیا سره کومه بیټینګ تر سره کوو. نو بهترین تیاری ده ګورو بچې د انګلستان په خلاف باندې چې ډیر یو پیاوړی لوبډله ده پوره پوره کوشش وکړو چې یو ښه کرکټ ننداره ته وړاندې کوو.
خو نه لوبغاړو د کرکټ لوبو شنن کې دولت خان احمد زی بیا وایي افغان لوبډله په داسې حالت کې قرار لري چې دراتونکو لوبو په تړاوي هیڅ اټکل نشي کېدای.
د بنگلادیش نه بخ میچ او دی انڈیا نه بخ میچ له انگلینڈ سره کیږي. نو وجه دا ده چې انگلینڈ به زمونږ په سپن بالینګ آؤٹ نه کی نو ریټین به کی مطلب ډیر رنزونه باور نه کی او کدی مونږ په سپن اٹیک باندې انگلینڈ د رنزو کولو کوشش وکړي نو امکان ډیر ستاسې وکټ هم له لاسه ورکړي. نو زه دا ویلې سم چې مونږ به بهترین میچ سره هغه له انگلینڈ سره کیږي او امکان ډیر هم ستاسې سمنګ به وخت دې سرکار اوس دا میچ منګاتو.
افغانستان د ورستیز لپاره په یوه ورځنیو سیالیو کې د انگلستان پر وړاندې د 2019 زیږدیز